السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلې مشوریدون کو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2020 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د بنو د جاني خېلو د کړلت په اړه هم تفصیل درکو. له دې سره سره د پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو اوریدلې مه هېروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان د زموږ همکار ملیحا میرزاده ده.
کوم تر ټولو اول د خبرونو سرټکی د بنو د جاني خېلو په لټوالو د بکخېلو په لوی لار احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان بهرنو چارو وزیر وایي د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې 28 سفارښتاتو کې پښپک ویش باندې د عمل وروسته هیواد باید د ادارې په خړ لیست کې ونه ساتل شي. او د امریکا ولسمشر په وانا نو غکړي چې د خپل هیواد د مستقبل فیصله وکړي. د بنو د جاني خېلو پر لټوالو احتجاج په 28 ورځ دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د مېلې یو دیرشمې راهیسې احتجاج کوي چې دا وخت په بکخېلو کې د بنو میرامشا په لوی لار په پرلت ناشتي. تر دې مخکې پر لټوال دیرویش ورځې په جاني خېلو کې په احتجاج وو. وروسته هغوی د جون په 28 د اسلام آباد په لور په لاریون روان و. خو له بنو سره نږدې په ټوچی پل پولیسو مخکې تک ته پرې نه خودل. ملک نصیب خان د مه په دیرشمه وسلوالو وجلیو. پر لټوالو لاغه وخ رئیس د دغه مشر مړی لزان سره هی او لخه خولو انکار کوي. دوی له حکومت غواړي چې په مارچ کې شوی هغه مائده باندې عمل وکړي چې د سیمې د امن لپاره ورسره کړي وا. د پر لټوالو حکومتي جرګې ترمنځ مذاکراتو 15 پړاوونه سرته رسیدلې چې تیر ماخام پکې د پر لټوالو یو 15 کسیزه کمیټې په جوړولو هم سلا شوی. خو احتجاج کوونکو د پر لټه ختمولو پریکړه تر اوسه نه ده کړې. نن ساروم د حکومتي جرګې او کمیټې مابین مذاکرات شوی. حکومت په بیا بیا وایي چې د دوی غوښتنې پوره کوي خو هر څه په یو ورځ کې نه کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 28 سفارښتاتو کې پښپک ویش باندې د عمل وروسته دغه هیواد په خړ لیست کې د ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشی نن په یو بیان کې ویل دا باید واضح شي چې آیا ایف اے ٹی ایف یو تکنیکی فورم دی که سیاسي. نوموړي دا خبره لاغي وروسته کړې چې پاریس میشتې نړیوالې ادارې پرون د خپلې 15 ورځنۍ غونډې وروسته پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس مشر ډاکټر مارکوس پلیئر پرون خبري غونډه تا وای چې پاکستان په دې اړه مهم پرمختګونه کړي. خو دغه سازمان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو او ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي په لړ کې په 28 کې پښپک ویشتو سفارښتاتو پاکستان عمل کړي. نو ځکه دې زر تر زره په دغه پاتې وصف پارښتنه هم پرمختګ ته دوام ورکړي. د خارجه وزیر د بیان مخکې د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر احمد اظهر پرون ویل چې د ایف ای ٹی ایف نوی اکشن پلان به په یو کال کې عملي کړي. د بلوچستان حکومت د نوي مالیکال لپاره د 1540 روپو بجټ منظوري ورکړي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې د بجټ هونډه کې د صوبې د خزانه وزیر میر ظهور بولیدی بجټ وړاندې کړو چې حکومتي غړو منظور کړو. د بجټ هونډې پر مهال د اپوزیشن غړي نه موجود. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو خلاف تر هغې وروسته مقدمې جوړې شوې چې د جون په 13 د حکومت لخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کېدو پر مهال یې د اسمبلی ودانۍ دننه او بهر احتجاج وکړو. پینال کې پرون اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې شټر ډاون هړتال کړی وو او د کوټه په منان چوکي مظاهره هم کړې وه. په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په ویناو کې د صوبې بجټ رد کړی او یو اړخیز یې بللې. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وایرس سارکامي ادارې مشر اسد عمر وایي په دغه هیواد کې په جولای کې د کووډ-19 ناروغۍ څلورمې چپې خطر موجود دی. اسد عمر پرون په ټویټر لیکلي چې د NCOC په غونډه کې د مصنوعي ذهانت په بنیاد د دغه جهاني وبا جاج اخیستل شوی. نوموړي وویل کچري د کورونا وایرس لارښوونې په سمه توګه عملي نشي او د واکسینو پروګرام د ځنډ ښکار شي نو په جولای کې به په پاکستان کې د وبا څلورمه چپه راتلی شي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په افغانانو غکړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پرون بایډن په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ته د هرکلی پر مهال ویل چې که څه هم نږدې د 2 لسیزو جګړې پس امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي خو د امریکا ملاتړ به له افغانستان سره نه ختمیږي.
د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ مشارکت پای ته نه رسیږي بلکې دوام به وکړي. زموږ سرتیری له افغانستانه وځي خو زموږ ملاتړ پای ته نه رسیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې موخه ویل چې هغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو د بایدن پریکړې ته په درنسترګه ګوري. ولسمشر بایدن ویل چې دغه بې مطلبه تشدد چې ټول افغانستان یې په ولکه کې اخیستې باید ودرول شي، او زیاته کړه چې امریکا په تر خپل وسه پورې بهترینې هڅې کوي او ګوري به چې افغانستان دا مهال کومو توکیو ته اړتیا لري. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا حکومت وای د جاني خيلو پر لټوال د خپل مړی خاور ته وسپاري، خو پر لټوال وای د امن پر ځای کول لپاره په داسې کولو مجبور شوی دی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان لا هم په خړ لیست کې ساتي. بلخوا په دې اړه څېړونکي وایي
ما ته جی دا ښکاري داسه چې د پاکستان به ودې ته ګوري چې زمونږ په حق کې کومه بهتره ده، دوی به هغه فیصله کوي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې د لیدلو پر وخت افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي، او د سوات د جنکو په یو کالج کې د زده کوونکو د ساينسي ماډلو یو نندارتون ترسره شوی.
دا جنکې د صرف د کتابو پورې محدود ساتلې دي. زموږ سکول والا موږ له دې پلیټ فارم راکو چې موږ د کتاب دای ګټې نه راوستل، پریکټیکل لایف ته موږ راوستل.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د بنو ته جاني خيلو پر لټوالو احتجاج پر وشتم ورځ هم دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وچن خلاف ته مایل یو درشمه راهیز احتجاج کوي چې دا وخت په بکا خيلو کې د بنو میرامشاه پر لوی لارې په پرلت ناشتي. د پرلټوالو د مشرانو حکومتي جرګې ترمنځ یو کمیټه هم جوړه شوې ده. په دې اړه ورستي معلومات مو د مشال رادیو خبريال عمر وزیر نه پوښتلی.
د بنو جاني خيلو چې کم پر لټوال دی هغه په جاني خيلو کې دروي شورې چالت دوی پر لټو کا غنه په اسلام آباد پر لور دوی مارچ پیل کړ چې نن درې مورز د په بکا خيلو کې دوی دوباره پر لټو حل دی، او ناسي خو هغه نه پس بیا د جرګې مختلف پړاونه هم شوي دي. مذاکراتو پرون مشه مخری یو بل پړاو چې شوي دی پاغه کې دا مځای وزیرو د عثمانځای وزیرو د بکاخل وزیرو مختلف قبایلی مشران په دغه کې لاګیا دي. په دې کې یو بل پرمختګ دا و شو چې د پرلتوالو یو کمیټه جوړه شوه، 15 رکنی کمیټه. هغه بیا نه په نغه د دې جرګې په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي. پرون شپې تر نو وخت پورې چې کوم مذاکرات وشول په هغه کې لومړی دا وشول چې کم نیولې شوی کسان وی هغه هم د حکومت لخوا د پولیسو لخوا خوشی شول د پرلت کم نیولې شوی کسان وی، خو په هغه کې کم غختنې چې کم دی پر لټوال پاغي کلک دي چې پسیما کې دوی د امنیت باورې کولو په لړ کې دوی عملی اقدامات لیدل غواړي. په دغه یو نقطه تر اوسه پورې یا دوی سره اتفاق په دې باندې ناراضي، خو نن سحر بیا یو لس بجې وخت پدې کې وټاکل شو پرون ما شام چې نن سحر بیا یو لس بجې بیا د کمیټیو د حکومت ترمنځ مذاکرات کیږي. نو په یو لس بجې هغه کمیټیو د حکومت ترمنځ بیا خبرې وشوې، کمیټیو سره وتلې ده پر لټ طرف ته تللې ده. خو تر اوسه پورې دا پرمختګ پکې شوی دی چې د پرلتوالو لخوا کمیټه هم جوړه شوې ده، حکومت سره نیغ په نیغه خبرې هم شوې دي، په ډیرو خبرو باندې دوی یو بل سره اتفاق هم شوی دی. ځینې سیزونه داسې دي چې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شر دا هم وویل چې دوی د میسینګ پرسن غوښتنه هم په دې کې کړې ده. دوی ته ملاوي شي خو حکومت لخوا داسې لیدل کیږي چې هغه ته حکومت لا تیار نه دی.
ها عمر وزیر دا پر لټوالو د مشران دا شکایت هم کوي کنه چې په زینو زینو کې د موبایل سرویس یا موبایل انټرنیټ چې دغه بند کړل شوې دي، نو د پدې اړه معلومات لري؟
بالکل فرخنده په زنه زینو کې نه چې کله هم د پرلت د جانیشلو نه روان شو اسلام آباد په لور بکاخلو تر ورسېدو نن دریم ورځ ده چې هغه وخت نه په انټرنیټ چې کم ده په مکمله توګه تړل شوی دی. په زنه زینو کې نه په پورا بنو ډیویژن کې یعنی په پوبنو خار کې بکا خیل کې جاني خیل کې لاندې ډومیل د ټول سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي. څومره هم چې د بنو ډیویژن دی یعنی ته کرک پورې چې وځي هغه نه پوز بیا انټرنیټ کار کوي.
اوریدونکو د بنو ته جاني خیل د پرلتوالو نکته یو میاش پوره کیږي چې د خپل یو وجل شوی ملک نصیب خان له جسد سره په احتجاج دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هدفي بریدونه ودرول شي او امن دی پر ځای کړل شي. دغه پرلت مشرانو حکومت ترمنځ خبرې هم روانې دي خو لا هم پرلتوال د مړی خخولو ته نه دی تیار. د خیبر پختونخوا حکومت وای احتجاج د ولس حق ته خو باید پر مړو سیاست ونی شي. بلخوا دغه پر لټوال وای چې په تیر مارچ کې هم ورسره داسې یو تړون شوه وو خو عملی کار پرې نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د ملک نصیب خان د زوی پر خبرو پیل کی.
دا د بنو د جاني خیلو د ملک نصیب خان زوی رفیع الله دی. نوموړی وایي دا وختي کورنۍ له سخت غم تیریږي خو دوی مجبور دي چې د خپل پلار له مړي سره احتجاج وکړي. رفیع الله وایي مهمه غوښتنه یې د سیمې امن دی.
د بنو جاني خیلو د مای پر یو دیرشما د یو ځای مشر ملک نصیب خان تر وجنې یو ورځ وروسته احتجاجي پرلت پیل کړ او د نوموړي د مړي لخه خولو انکار کوي. دوی لومړی په جاني خیلو کې پرلت وهلې وو، وروسته د جون په دیرویشتمه د اسلام آباد په لور روان شول او په بکاخیلو کې پرلت وه. دغه احتجاجي پرلت له مشر ډاکټر ګلالم نمو د جون پر 15مه وپختل چې دوی ولې تر اوسه د ملک نصیب خان مړې خاورو ته نه سپاري. په ځواب کې نوموړی وایي دغه د قام فیصله ده ځکه چې د خپلې سیمې د عمل لپاره پرداسې کولو مجبور دي. د جون په دیرویشتمه اسلام آباد ته د جاني خیلو پرتون کې لاریون د پولیسو په ډزو کې یو تن وژل شو او ګڼ نور پکې ژوبل شول. په دغه احتجاج کې شامل د جاني خیلو یو اوسیدونکي محمد ولی مشال ریډیو ته وایي دوی له دې وړاندې هم احتجاجونه کړي خو اوس بل لار نه مومي او مجبور دي چې په دغه ډول احتجاج وکړي. بلخوا د جون په دیرویشتمه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جاني خیلو پر مسله د اپوزیشن او د حکومتي ګوند د غړو ترمنځ تود بحث هم وشو. د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په دغه وخت وویل چې کله حکومت د وسلوالو پر ضد سنه کوي نو بیا ځایي خلکو ته د خپلو وژل شوو د مړو سره د احتجاج کولو پرته بله هیڅ لار نه پاتې کیږي. خو په دغه وخت صوبې د لیبر وزیر شوکت یوسفزی اول احتجاج د ټولو حق ته خو باید پر مړو سیاست یا احتجاجونه ونشي،
لیکن لاشو کو سڑکوں کے اوپر نہ رکھے کیونکہ یہ نہ اسلام میں ہے نہ ہماری روایات میں.
بلخوا له بنو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړی پختونیار خان مشال ریډیو توای حکومت ته د جاني خیلو له پرلتوالو سره خبرې پیل کړې دي خو باید د یو مړي سره د احتجاج کولو نه ډډه وشي.
د جاني خیلو وجل شوی ملک نصیب خان درې شپېته کلن وو. سلور یې زامن او سلور لوریانې لري. د هغه زوی رفیع الله وای مور ترې په ورځ کې څو واري پوښتنه کوي چې څه فیصله وشوه.
نور څه نه وایي خو بس دا وایي چې په هغه انتظار کې نن سبا باندې هغه دا یي چې د وینا د لاش قوم د ملک لپاره د امن ذریعہ وګرځي.
د جاني خیلو اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې هم د مارچ په میاشت کې د سلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لټ وهلې وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي د احتجاج په توګه ایښودل شوي وو خو وروسته ورسره حکومت یو تړون وکړ او له دغې وروسته دوی خپل مړي خاورو ته وسپارل.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا کې د ماشومان لپاره جوړ خصوصي قانون یا جوینال جسټس سیستم اکټ 2013 خوشا درې کاله پوره کېدو وروسته هم نه دی عملي شوی او نو د دې لاندې جرمونو کې د ککړو ماشومان لپاره خصوصي بندیخانې او اصلاحي مرکزونه جوړ شوي دي. د پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټرینا
زر تر زر رپورت غوښته دی چې ولې تر دې دمه دا نه دی عملی شوی. د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکي وای چې دوی د پیښور های کورټ کې د جون په سلی رښتما یو درخواست چمک کړو. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت 2018 کې په جرمونو کې ککړ ماجومان لپاره خصوصي قانون یا جوینال جسټس سیستم 2018 اکټ منځوري ورکړې، خو د درې کال تیرې دورسته هم دغه قانون لا نه دی عملي شوی. دا ماجومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر دغه قانون د عملي کول لپاره پیښور های کورټ کې درخواست هم جمع کړې دی. دی مشال لیډو ته د دې قانون په حق لوای
دا قانون غوښتنه کوي چې کوم ماشوم گرفتار شي نو هغه په حوالات کې نه بند کیږي، بلکې په ابزرویشن هوم کې به بند کیږي. پشپګو میاشتو کې دننه دننه فیصله ورول کیږي او دا هغه سره سره په مختلفو جرمونو کې کغټ تی او کوړ دی نو هغه ته د قانون د ضمانت اختیار هم ورکړې دی. بیا تر څو پورې چې کیس فیصله نه شوی او کیس روان وي نو دا په جرم کې ککړ ماشوم به هیڅ چرې په هیڅ صورتحال کې جیل ته نه بوتلل کیږي، بلکې هغه به اصلاحی مرکز ته بوتلل کیږي. دا د نفسیاتی تعلیم یا د تکنیکی تعلیم یا د مذهبي تعلیم ذمہواری به ریاست اخلي.
دا ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وای چې د دې قانون غرض او مقصد په بیلابیل جرمونو کې تورن ماشومان چې عمرونه تر اتل سکالو یا د اتل سکالو نه کم وي د دوی د بنیادی حقونو او ضرورتونو پام ساتل دي.
دا یو ډیر اهم قانون دی. په دې باندې کې چې عمل درآمد وشي صحیح طریقې سره نو ماشومان چې چانس جرم شوی ناغي سره یو موقعی ریهابیلیټیټ شي، داغي سره کار وشي او غي د معاشره یو مفید شهري جوړ شي. په زیات دي چې جیل کې پاتې شي او جیلونه څنګه چې مونږ ټول ته پته راځي چې د جیل کې څو وخت تیر کې او روزینو هغه الټه نور هم د جرم طرف ته بیا مایل شي. سبوله په کار دي چې هغه د دې رولز نوټیفای کړي.
ولې په دې اړه مو د حکومتي دریز معلومول لپاره پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی او د ماجومان لپاره جوړ شوی خصوصي کمیټه غړي عائشہ بانو نه وپختل. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې روان کال بجټ کې ورله پنګ هم مختص کړی دا او ډېر زر به دا قانون عملی هم کړی.
زمونږ الریډي چې کوم دی په بجټ کې د سی ایم سی په ډایرکشنز باندې هغه د جوبینل جسټس سیستم اکټ امپلیمنټیشن د پارا د بنو او د پپی خبر کې د ابزرویشن هوم اینڈ ریهابیلیټیشن هومز لپاره فنډز مختص کړل او دا ان شاء الله امید دی چې زمونږ په ملک کې بټولو کې اولنې سیټ اپ چې کوم دی دا په کی پی کې او په بنو کې په پپی خبر کې به جوړیږي. چې کوم جوبینل جسټس سیستم اکټ دی د دې رولز هم چې کوم دی اغم ډرافت دی اغم ریډي دی هغه صرف او صرف د کیبینټ ان شاء الله د بجټ تیر شي نوم ګر روان هغه کې کیبینټ کې دا په ایجنډا باندې به ان شاء الله دا راولو چې دا کم اس کم موږ دا رولز هم اپروف شي او موږ د دې امپلیمنټیشن طرف ته روان شو. امید دی چې دې کال کې دنه دنه موږ دا دوه سیټ اپس په ان شاء الله برابر هم کو.
د ماشومان د حقونو فعالان وای چې دا وخت خیبر پختونخوا په جیلونو کې د 300 سیوا ماشومان په بیلابل جرمونو کې بند دي چې قضیه په عدالتونو کې روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، زو بلوچستان ته چرته چې صوبای حکومت د راتلونکي مالیکا لپاره د 500 عربو د 500 او سلور اتیا عرب روپو کلیز بجټ تیر مخام منظور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې نه بلکې په تھانه کې ناست وو او د حزب اختلاف جماعتونو له لوري په کوټه کې احتجاجي مظاهره هم روانه وه. د بجټ ته منظوري وروسته وزیر اعلی ویل دي چې حکومت د حزب اختلاف ته هغه غړو پر ضد مقدمه د بیرته اخیستلو جاج اخلي چا چې د بجټ او د وړاندې کېدو پر مهال په اسمبلی کې تاوتریخوالی رامنځته کړی وو. نور حال د کوټه نه د مشال لیډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د جون په 15مه نیټه کله چې د سپیکر او کدوس بزنجو په مشرتابه کې پیل شوه نو هغه وخت په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي نه وناست او صوبای وزیر خزانه میر زور بلیدی د 504 اتیا عرب روپۍ یو سل دوم طالبات زر و اسمبلی ته وړاندې کړل کوم چې حکومتي غړو بیل څه ترمیم منظور کړل. بل پلو ته د حزب اختلاف له لوري د جون په 15مه نیټه نه یوازې په کوټه کې شټرون اړتال شوی وو چې لامل ټوله قانون او کاروباری مرکزونه تړلی وو، بلکې تیر مازګرې د کوټ پر منان چوک باندې یو احتجاجي مظاهره هم وکړه. و مظاهره ته د حزب اختلاف د جماعتو صوبایي مشرانو ویناوې کړې او د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یو اړخیز ګڼلی او رد کړی دی. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصرالله زیر و مشالډیو ته وویل
په اتلس تاریخ چې کله بجټ پیش دی په هغه ورځ باندې په موږ باندې تشدد وسو، په موږ باندې بکتر بد ګاډیانې وخېژول شوې او موږ لاړو تانې ته زموږ اف آی آر نه کوي او زموږ خلاف اف آی آر شوی دی. نو موږ مطالبه کوو چې د عوام دشمن بجټ موږ نه منو او دا جام خلاف دی اف آی آر وسي، دا حکومت دې ختم سي او زموږ خلاف چې کوم اف آی آر شوی دی یا د زموږ گرفتاری وسي یا اف آی آر دې واپس واخیستل
سي. د مزری او بل برخوال او د جمعیت علما اسلام کوټ امیر مولانا عبدالرحمن زیاته کړه
او دې د عوامو حقوق غصب کړی دي، د عوامو پر حقوق ډاکه اچولې ده. منتخب نمائندگان ولا دوی خپل حقوق او د عوامو فند نور کوي. دا خالی له منتخب نمائندگان سره دوی ظلم نه دي، بلکې له پارټیانو سره ظلم دي. د دوی سبیل عوامو سره دوی ظلم کړی دي او دوی د دوی ظلم پر بنیاد باندې سلويشت ارب روپی دوی برته موجاقي حکومت له ولې جلی، دوی د اغول خپل وفاداری وشکار کړي. دا سلويشت ارب روپی خود دغه صوبې د عوامو وي چې دا به پر سړکانو لګیدلې، دا به پر صحت او پر تعلیم باندې لګیدلې، دا عوام پر مفاد باندې به لګیدلې، لیکن دا دوی د خلکو په ذاتی جیبو کې ورواچولې.
خود بلوچستان حکومت بار بار د حزب اختلاف دا تورنه رد کړې دي. په دې اړه د بجټ ته منځوري وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې دوی څو ځله حزب اختلاف ته د بجټ په غونډه کې د ګډون خواست کړې دي.
ہم انشاءاللہ آج بات کر رہے ہیں. آج ایسا تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا کہ وہ ہلہ گلہ نہیں ہو رہا ہے.
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وائی چدا پوزیشن دا غړو ایف آئی آر پاڑا سپیکر شرول لنگور کڑے دی او نن با پر دے خبر او کڑی زکہ چنن پا اسمبلی کی دا حزب اختلاف گڑے نو دا سی عجب خاموشی وا دا حزب اختلاف نارے وے او نہ ہم درا کے در کے خبری وے پکار دی چې حزب اختلاف په اسمبلی کې دننه خپل خبره وکړي، نه چې د اسمبلی د باندې د نورو خلکو په مرسته لټخریز جوړ کړي. دلته خبره دا ده ونې ورده چې د جون په 13مه نیټه کله چې حکومت راتلونکي مالي کال لپاره بجټ و اسمبلی ته وړاندې کوي، نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه یوازې د اسمبلی د باندې او دننه سخت احتجاج شوی وو، بلکې د پولیس سره په اړه دوړ کې د حزب اختلاف څلور غړي ټپیان شوي هم وو. وروسته حکومت د جون په 19مه نیټه د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه کړې وه. دغه ډول د حزب اختلاف ولس غړي د کوټې و بجلیګر تاڼې ته د گرفتاری لپاره ورغلي وو، چیرې چې پولیسو تر دم غړي پورې دوی نه دي نیولې. د حزب اختلاف د غړو غوښتنه ده چې حکومت دوی ونیسي یا د دوی په ضد اف آی آر بیرته واخلي، چې تر څو اف آی آر نه وي اخیستی تر هغه وخته پورې به دوی په تاڼه کې ناست وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت په د نړیوال بینک په مالی مرسته د پاکستان د سرکاري سکرونو لپاره د کورونا نه د مخنیوي شیان ورکوي. د جون په سلی رښتما د وزارت نړیوال سازمان یونیسف سره یو معاهده لاسلیک کړی ده چې یونیسف په د نړیوال بینک لخوا په 9 ملیون ډالر د پاکستان د سکرونو لپاره هایجین کیټونه اخلي. وزارت وای دوی به اول هغه سیمو سکولونو ته د غشیان ورکوي کوم چې د سہولتونو په حواله کمزوري پاتې شوی دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا.
د باجوړ د چمیار جوړ سرکاري پرائمري سکول ماشومان د اوبو ټانکۍ ته ولاړ دي لاسونه وینځي او د سکول استادان ورته ویلي دوی د کورونا نه په حفاظتي لارښوونو عمل کوي چې خپل ځان او ورسره نږدې ملګري د دغه وبا نه بچي. خو د باجوړ د تعلیمي څانګې مشران وایي دوی هر څوک د کورونا ضد ایس او پیس عملي کوي هم نو زیاتره وخت په خپلو خرڅونو دغه ضرورتونه پوره کوي. بلخو د تعلیمي وفاقي وزارت د دفتر د جون په څلور رښتمه د جاري شوی خبر در مخه تعلیمي وزارت یونیسف سره معاهده کړی ده چې هغه به ورته د کورونا د مخنیوي لپاره اوزارونه او هایجین کټونه ورکوي. خبر کراغلی وزارت د یونیسف سره د 90 لک ډالر معاهده کړی ده چې و دې 10 لک ډالر ورته ورکړي. تر دې دمه یې ورته 2000 کټونه ورکړي، ولی ټول کټونه به د روان کال د نومبر تر 1 شمې پورې ورکړي. خبر پانه کې زیاته شوی وزارت دغه ګام د کورونا د مخنیوي په هدف اخستې ده. په قبایلی سیمو کې د سکولونو استادان وای د دوی په تعلیمي ادارو کې د سہولتونو ډیر کمې ده او چې کورونا وبا راغلی دوی زیاتره وختونه په خپل پیسو هم د کورونا د مخنیوي لپاره ضروري شیان راوړي دي. د باجوړ د تعلیمي څانګې د مرکزی دفتر یو انتظامی چارواکي برهان الدین خان مشهد رډیو ته وویل که د دوی سکولونو ته د حکومت لخوا هایجین کټونه ورکړی شو نو دا به ډیره ښه وي.
دین مخ کی داسې و چې سکولونو کې به اکثر په خپل خرچه باندې یا د زیرو پند نه یا د سټوډنټس نه به چانده منګوکله او په هغوی باندې به منګه سینیټایزر یا کم صابون به یا به منګ هغه هایجین به نور کم ضروریات به د کرونا خلاف هغه به منګ پوره کول خو هغه به کافي نه و ځکه چې یو خدا و چې هغه به معیاري نه و بل دا و چې په خلکو کې اویرنس نه و. اوس که ګورنمنټ دې طرف ته توجه وکړي نو خلکو کې به هغه یره چې کم ده هغه ډېر حده پورې کم شي او د دې بیمارۍ نه به منګه خلاصې ترلاسه کړو.
د پاکستان د سرکاري نیوز ایجنسی اے پی پی د جون په څلورشتمه په خپل یو خبر کې لیکلي دغه نوي لکه ډالر مرسته د نړیوال بینک له اړخه د پاکستان د تعلیمي وزارت سره شوې چې دوی به د کورونا د مخنیوي لپاره خرڅ کوي. دوی لیکي په دغه مرسته به په ملک کې د سکولونو لپاره هایجین کټونه او د کورونا د مخنیوي لپاره ضروري وزارونه اخستلی شي. د صحت د حفاظت په دغه کټونه کې کوم کوم رقم شیان شامل دي دغه معلومات خو نه دي لیکلي خو وایي دغه کټونه به هغه ضلعو ته ورکیږي چې د سهولتونو په حواله وروستو پاتې شوي. باجوړ کې خو وخت په اخبارونه کېږي او د اوبو مشکلات کم وي خو ممونده کې بیا د اوبو مشکلات ډېر زیات دی. د سکولونو استادان او ماشومان زیاتره وختونه د اوبو د کموخت شکایتونه کوي او د یګون د سرکاري سکول استاد جنګریس خان وای دوی د سکول په سرکاري فندونو تر دې د مده کورونا د مخنیوي لپاره حفاظتي شیان لکه صابون سینیټایزر او نور خستل خو اوس هغه فندونه هم ختم شوي دي.
ایون چې ما سره د اوبو یو غټه مسله ده ځکه چې بار بار لسونه انزل بار بار 300 ماشومان ته اوبو پوره کول دا هم یو ډیره ګرانه خبره ده. ما سره خپل په سکول کې اوبم نشته اوس می سوالی د چارمو یو پیپر اوسته دی او په هغه باندې موږ خپل کار چلو بار بار په کې لیټر یو غړي بار بار جسم راوي د ټونه کې یو ته مو ویلې چې اول ما ته د اوبو غمو کوي د صابون خو ځکه زه د سکول د پړن نه نه سچل وکړو د ترخه د خپل ترخه د جیب به وروړو خو اوس مسله موږ سره غټه خبره ده اوبو ده. اول خو نه پېدې په ډیرو سکولونو کې 50 پیسه سکولونو کې اوبو
او یاد دی چې د کرونا د مخنیوي په خاطر بند شوي ټول سکولونه کولاو شوي خو د سکول دورانیه په ګرمو علاقو کې د سحر 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولې د باجوړ او نورو یخو سیمو سکولونه د سحر 8 نه تر 1 نیمه غرمې پورې جاری وي او د استادانو په وینا چې حکومت دې باید د دوی سکولونو ته زر تر زر د کرونا نه د مخنیوي لپاره هایجین کټونه او نور شیان ورکړي. شانواز ترګزه ماشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو اوس هم زو سوات چرته چې په سیدو شریف کې په یو شخصي سکول کې د جنکوز تکونکو لخوا د چمې پورس د ساينسي ماډلو نندارتون تابع شوی و. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم د غلطه ورغلی او د غلطه د تکونکو سره خبرې کړې دي راځي چې وایو.
ټول سیستم چې دې پرې کې اته سیاري کم چې د سن بغیر چاپی را خپل خپل راوند خپل خپل اوربټ کې چې دې هغه تاویږي.
دغه د لسم جمعات حدیقه تاریخ ته چې د ساينس په نندارتون کې بیلمنو ته د نور د نظام ماډل پاړه معلومات ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزای چې د جنکو تعلیم هلو زلو په اړه نوبل انعام اغسته د هغې په خواني خوانځي کې جوړ کړی شوی ساينس نندارتون کې په لسګونو د اتم جمعات نواخله تر دولسم پورې جنکو د خپل لاس جوړ کړی شوی ماډل یې خوري. په دغه کې د یو لسم ټولګي 15 جنکې د یو نوي خار جوړولو ماډل په اړه وایي.
زم سلمہ د یو لسم د زمام ملګری دي د هوریا سندس اوروج او اریبا د موږ په سلور برخو کې تقسیم کړي دي. اولنی برخه چې د هغه د پارک د وړو لپاره د ریفرشمنت د لوب لپاره ده. دویم چې د هغه موږ په دې کې د سکولونه هسپتال سکولونه او کورونه جوړ کړي دي شاپونه هر څه پکې دي په دې کې چې نو بل هسپتال هسپتالونه دي او لیبورټری او نور بلډینګونه هم دي په دا چې نو کارخانه ده په دې کې کار کې لا پوره جوړ شوی نه دي او نور د نور فیکټری نه هم دي پکې وي.
د لسم جمعات حدیقه تاریخ وایي چې جنکو ته داسې موقع ډېری کمې ملاويږي چې د خپلو ازدکړونو عملی کار واخلي. دا وایي چې نندارتون لپاره د یوې میاشتې راسي تیاری کړي او زیاتره جنکې ورته خوشاله دي.
دا جنکې د صرف کتاب پورې محدود ساتلې دي زموږ سکول والا موږ له دې پلیټ فارم راکو چې موږ د کتاب دای ګټې نه راوستل پریکټیکل لایف ته موږ راوستل موږ له پریکټیکل موږ یو خو چې پریکټیکل به شي څنګه جوړول شي موږ خپل ټیچرز ته مدد مانی موږ خپل پریکټیکل سامان جوړ کو موږ خپل پریکټیکل پروجیکټ جوړ کو په بار کې موږ ته پته ولګی دا چې دا څنګه جوړیږي د ریس سمسر څه فنکشنز دي.
نندارتون ته ورغلی د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن پخوانی ډایریکټر تعلیمی پوهان پروفیسر عبدالوهاب وای چې داسې هلې ځلې د تعلیم باقاعده برخوي.
زموږ چې دا به ډیره زیاته ګټورې د سټوډنټانو لپاره هم او د دې علاقې لپاره هم او چونکې دا د خوشحال پبلک سکول د یودین یوسفزی او د ملالی یوسفزی هغه سکول کم کې چې هغه سبقونه خولي او زده کړی دي، نو زه ډیر خوشاله یم په دې باندې چې دلته په دې کې ما شرکت وکړ، او بیا د دې نه ډیر زیات په دې خوشاله یم چې دا سټوډنټان هم پوتنشل ملالي دي.
نندارتون کې د نورو تعلیمي ادارو مشرانو د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل جاد واغستو چې پکې ویل شول بعض ماډل په کم خرچ عملی کېده هم شي. په اخره کې غوره ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تعریفي سندونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د ملي حمیرزاده نور.
بنو د جانی خلو پر لټوالو احتجاج په اوشتمه ورځ دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د مئی له 1 راهیسې احتجاج کوي چې دا وخت په بکه خلو کې د بنو میرام شاه په لوی لار په پر لټناستي تر دې مخکې پر لټوال ډیر ویش ورځې په جانی خلو کې په احتجاج ورسته غوي د جون په 28 د اسلام آباد په لور لاریون باندې روان و. خو له بنو سره نږدې پټو چې پولیسو مخکې تک ته پرې نه خودل. پر لټوال حکومت غواړي چې په مار کې شوي هغه مایده باندې عمل وکړي چې دا سیمه د امن لپاره ورسره کړی و. حکومت په بیا بیا وایي چې د دوی غوښتنې پوره کوي خو هر څه په یو ورځ کې نه کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 28 سفارشاتو کې پشپک ویشو باندې د عمل وروسته د غیابت په خړ لیست کې د ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشی نن په یو بیان کې ویل دا باید واضح شي چې آیا FATF یو تکنیکی فورم دی که سیاسي. نوموړي دا خبره لاغي وروسته کړې چې پاریس میشته نړیوالې ادارې پرون د خپلې 15 ورځنۍ غونډې په پای کې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو د بلوچستان حکومت د نوي مالیکال لپاره د 1540 ارب روپو بجټ منظوري ورکړي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې د بجټ هونډه کې د صوبې د خزانه وزیر بجټ وړاندې کړو چې حکومتي غړو منظور کړ. د بجټ هونډې پر مهال د اپوزیشن غړي نه موجود. په انحال کې پرون اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې شټر ډاون هړتال کړو او د کوټه په منان چوک کې مظاهره هم کړې وه. په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په ویناو کې د صوبې بجټ رد کړی او یو اړخیز یې بللی دی. د پاکستان منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وایرس سار کامی ادارې مشر اسد عمر وای په دغه یواد کې په جولای کې د کورونا کووډ 19 ناروغۍ څلورمې چپې خطر موجود دی. اسد عمر پرون دا خبره په ټوټر باندې لیکلې او د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانانو غکړې چې د خپل یواد راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پرون بایدن په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مسالې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله هرکلی وکړي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره لیدلې دي او د دوه هیوادونو ترمنځ د شراکت او د همکارۍ د دوام په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي خو امریکا به له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکارۍ ته دوام ورکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې واشنگتن ته د سفر کامیاب و ځکه چې په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینه ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقوقو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویل دي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نه خبرلې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل وند تر سره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه ل 300 زره سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب آزاد وای د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړیدو په اړه د خبرو احتمال همشته.
ولسمشر غنی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو لاره انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او به طرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناسې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لګ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو پتیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همدارس غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمیر ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په پا یونی مو بجا
هارون بچا هنري غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو.
اوریدونکو تاسو وړاندې د ریپورت اوریدو چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره لیدلې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپل یو مقاله لیکلی چې د پاکستان لخوا په تیر وختونو کې په افغانستان کې د جګړې د خکیلو ډلو طرفداري یو باثیر وطنه و. د جون پر 28 خبره شوې مقاله کې عمران خان لیکلی چې دا وختي هیواد د هیڅ یوې ډلې په لوي نه دی او د هر هغه افغان حکومت ملاتړ کوي چې د ولس باور ورته ترلاسه وي. د عمران خان دی بیان ته کارپوهان په جلا جلا نظر کوري. ځینې وایي د عمران خان له دې بیان نه د افغانستان په اړه د هغه په حکومتي تګلار کې د بدلون نښې ترلاسه کیږي، خو ځینې بیا وایي چې بدلون په عملی ګامونو سره راسي. نور تفصیل عملی ها مرزاد راوړو.
وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو ډلو کې د ځینو طرفداري کول د پاکستان غلطي بللې ده. عمران خان د جون په 28 په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې خبره شوې خپل مقاله کې لیکلي چې له دغه غلطۍ نه پاکستان زده کړه کړې او اوس مهال دوی د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. د عمران خان په خبره هیواد غواړي چې په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره په ګډه کار وکړي چې د افغان ولس مرسته ورته حاصلوي. یو شمیر کارپوهان د وزیر اعظم عمران خان د بیان ته د افغانستان په حقله د پاکستان په پالیسی کې د بدلون تعبیر ورکوي، خو ځینې نور بیا په دې اړه ډیر خوشبینه نه دي. په افغانستان کې سیډونکو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان د پخوا راهیسې په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د ریاست خلاف د جنگیدونکو ډلو ملاتړ کړی دی، نو ځکه دا د عمران خان یوازې د لیکلو تر حده بیان دی او عملاً بدلون نخکاره کوي.
ښاغلی عمران خان راول ځل نه دی، دوه کال وړاندې یو ان اسمبلی کې هغه تم دا خبره وکړه زمونږ یو خاصو ادارو تیروتنې کړې دي چې د طالبانو ملاتړ کړی یا د هغه کسانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې جنگېدل. نو هلته داسې خبرې وشوې چې امکان لري چې دوی په پالیسۍ کې چینجز راغلي، نو پریکټیکلی دوی اوس هم د دوی پالیسۍ کې هیڅ چینجز نه دی راغلي. او تر ډېره بریده زه شخصا په دې باور یم او ډېری خلک په دې باور دي چې د پاکستان پالیسي میکرز پاکستان سیول ګورنمنت یا پرایم منسټر نه دی، هغه نوري خریداری نور خلق نو ز فکر کوم مینیپولیشن دے پدی هغه کې دای په دې آرټیکل کې او بازار ته هڅه کړی ده چې دا شی ښکارا کې چې دای کمیټډ نو ز فکر نه کوم چې دای پالیسی تر اوسه پورې یو فیصد تغییر لیدل شوی وي. تغییر به هغه لیدل کیږي چې پریکټیکلی څه وخوړل شي.
هلته بیا افغان حکومت په پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري. افغان حکومت وای پاکستان دې پر طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو سره د سولې په پروسه کې رول لوبوي. افغان حکومت د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې وسلوالو طالبانو ته په خپل هیواد کې پټنځایونه ورکوي او دغه ډلې غړو ته په هیواد کې د علاج سهولت هم ورکوي. خود پاکستان حکومت او ریاستی ادارې دغه تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان او ترغه مخ کی حکومتونو په بیا بیا د پاکستان موقف خودلې چې په سیمه او افغانستان کې امن غواړي د افغان ولس استازي توپ کون کی هر حکومت لاټړ کوي او د دې لپاره خپل صادقانه هڅه کوي. په پیښور کې خبريال او سیړونکو رحیم الله یوسف زید د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي. خوای چې د هیواد په تګلارې کې بدلون په نظر زکه هم راځي چې پاکستان په بیا بیا طالبانو ته د ډزبندې او افغان حکومت سره د سنجیده مذاکراتو خبره کړي.
جی دا اړیکې چې د پاکستان او طالبان د هغلي زړې وي مخکې ډېر نږدې وي اوس په دې کې څه مشکلات راغلي دي واقعا او پاکستان اوس دا غني کدي وی یو ډلې سره وځيږي نو د افغانان د بیا خپشي یو خپشوي دي مخکې پاکستان د افغان مجاهدینو په شا ولاړو او د رښتیا طالبان سره ولاړو پاکستان دې اوس تاسو سوچ کوي چې موږ ته یو ډلې حمایت نه پکار او موږ پکار دي چې تاسو پکې چا ټول دی یو دیش یو ګډ حکومت جوړ کړي. مشکل کار یعنی دا افغانان دا یو خبرې روانې د طالبانو دغه مخالفینو خود دا اسې یو کوشش وکړ چې کله یو ډلې کوم راشي هغه ډلې دا افغانستان کې پایدار امن نه راځي او پاکستان باندې به هم بیا تور لګي.
دا عمران خان تر مقاله مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جون په 14 په اسلام آباد کې یو غونډه تویلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته روان دی خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامۍ او ذمہوار پاکستان نه ګڼي. نو موري دا هم ویلی چې د افغان له بهیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بے باوري لامل د زند ښکار دی. د دې خبرو په جواب کې د افغان ولسمشر د وایان مرستیال محمد اميري د جون پښپاړسم پاکستان له طالبانو سره په جګړو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یو غختل چې له طالبانو سره د خپل تعلقاتو په استعمال دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی ګامونه واخلي. عمران خان په خپل مقاله کې دا هم لیکلي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې د امریکا ملګرتیا غواړي خو هغه ته اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې پوزي اډې جوړي. په واشنگتن پوسټ کې د وزیر اعظم عمران خان مقاله په داسې وخت شایع شوه چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی او د ریپورتونو تر مخه یو شمیر لری پرتی ولسوالۍ یا ضلع یې قبضه کړي دي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا په سفر دي. تاکل شوی چې امریکا به د روان کال د سپتمبر تر 13 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي او د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو غوندې د خوست په سرحدي ولسوالۍ سپیره کې هم د صدران قوم اوسیدونکو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسله اوچته کړې ده. دوی ول هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د ورستیو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي او د دې هیواد خلک تیرو ناخوالیو او بدمرغیو ته بیا ور وګرځوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپورټ کې اورو چې د خوست اوسیدونکو پر خبرو پیل کی.
افغانستان افغانستان ترهګر.
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زادران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې کلی او کور ساتنه کوي. د زادرانو د ټولنیز شورا مشر حاجی مارک زادران په خپلو خبرو کې ویل په اوسنی وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام ترڅنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري.
د زادرونو قوم نن په دیغه باندې خپل وطلای دی. نه چانه تنخواه غوړي، نه چانه سلا غوړي، نه چانه بوټ غوړي، نه چانه کوټ غوړي، نه چانه درشي غوړي، نه چانه خرچا غوړي. په خپل اصلا نن رجک شو او د دغه دپاره چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو او دغه د شل کولې لسته راوړنې یو خور سره خورې نشي. په دانن سب حالات کې مخته دا په کوردو چې باید زادرونه د کوم یا مطلب د زادرونه د کوم سنیر ګوانډي کومینا یا پنیر ولایت کې ټول خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټویر ونغاړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بګا په بګا ودارېږي او د خمنته حکومتون کا ځواب ورکړي.
د زدرانو د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي.
زمانو مسخجان زدران د حکومت سره میګټاک په څنګه درېدلی وو او د حکومت نه به دفاع کو او د خپل خاور نه به دفاع کو ان شاء الله میګ به د دښمن په تبلیغات نه را نه وغولېږي ان شاء الله می بخپل خورات ستي د پېد وکنه سامي څنګه پسنګ لوري چې جنگ سامي مخ مخ جنگيږي ان شاء الله دایوي په شاتم بوي مختب نشيرو.
یو بل پاسون والزوان سمي ولا اول هغوی چې د دې وطن د بربادي خوبونه ویني په غلطه لګيادي او د مخوتبه و نه رسیږي.
موږ د خپل خاور ساتنه په خپل کا وایشو موږ خپل د سپیر ولسوالۍ زدران زوانان رغليو په نره د خپل د سارتيري ملاتړ کاو د خاور دی پاکو هیڅ ته اجازه نشو ورکول چې په د خاور کې د مردار پال کړي هر څوک د خوبونه او بوته وخی د دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نشو ورکول.
بلوري ته د خوش چارواکي چې سپیری ته پاتسونوالو سره لیدل لپاره ورغلی ول د قومي پاتسونونو ملاتړ وخوده ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي. خوش ولی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی ده چې زموږ تاسو وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده. هغه د فشار صرف تبلیغ کوي نو څه نه لري. زدرانو قوم د مصالحه امنیتي قواو سره د خوست یو ځای ولاړ ده لې سولې نه نظام نه دولت نه حکومت نه خوست نه خپل کور نه خپل خونه دفاع کوي. هر څوک به دې خبر شي چې خوستوال قومونه د چا باجه نه خوري. زه تاسو زدران ورور ته اطمینان درکو چې موږ در سره یو. تاسو خپل وطن ساتئ موږ در سره یو ځای یو. سوله به راولو سولې ته به کار کوو. د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننگرهار، کندهار او یو شمیر نور هغه ولایتونه یاد شوی چې یو شمیر خلک د طالبانو په مقابل کې وسلې راخستی دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پا شارت ویوز 2013 15315 پیته او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
دا سو مشال رادیو ته غوښتونکو د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پر پاکستان ټینګار کړی چې زر تر زره دی پر هغه یوې پاتې سپارښتنې پرمختګ ته دوام ورکړي. د سلوجه چې دا هیواد لا هم د ترهګرو د مالی ملاتړ په خر لیست کې پاتې دی. بلخوا پاکستان وایي نړیوالې ادارې په تاریخ کې تر ټولو مشکل پلان ورکړی وو چې عمل یې پرې کړی دی. نور حال زموږ د همکار ګل ایاس نو.
د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر حماد ازر وای د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف نوې اکشن پلان با په 200 میاشتو کې عملي کړي. نو موري دا خبره د جون پر 25مه په اسلام آباد کې لاغې رسټو وکړه چې پارسمشت نړیوال ادارې پاکستان په خړ لس کې د ساتلو پریکړه وکړه. د اف ای ټی اف مشر ډاکټر مارکس پلیر د جون پر 25مه د 15 ورځو غونډې رسټو په انټرنیټي بڼه په یو خبري غونډې ته ویل چې پاکستان ته ورکړل شوی وښتو سپارښتنو کې شپږ وښتو عمل شوه دي خو په یو کې پاتې راغلي دي. نړیوال ادارې پر پاکستان ټینګار کړی چې زر تر زره دي پر هغه یو پاتې سپارښتنې پر مختګ ته دوام ورکړي چې لوجه دا هیواد لا هم د ترهګرو د مالی ملاتړ په خل لیست کې پاتې دي. د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر حماد ازر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د راتلونکي غونډې مخکې به د نړیوال ادارې پاتې یو سپارښتنه عملي کړي.
په دوه کلونو کې پاکستان د نړیوال ادارې پر سپارښتنو عمل کړی چې د اف ای ټی اف په تاریخ کې مثال نشته. موږ ته دوه کاله مخکې دوه اتیا سپارښتنې راکړل شوې وې چې تر 15 اویا زیاتو باندې عمل شوی دی. یعنی پاکستان ته د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تاریخ تر ټولو مشکل اف اي ٹی ایف ایکشن پلان ورکل سوی وو، خو پاکستان تر دو کلونو وروسته پر ایکشن پلان عملی کولو کې پرمختګ کړی دی.
سب سے زیادہ تاریخ میں جس ملک نے پروگرس کیا ہے ان ایکشن پلانز پہ وہ بھی پاکستان ہے.
دا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس په نوم پیرس میشته نړیوال ادارې د جون پر 15مه د 15 ورځو غونډې وروسته پریکړه اعلان کړې. د نړیوال ادارې مشر ډاکټر مارکس پلیر خبري غونډې ته ویل
دا ایکشن پلان فوکسډ اون ټیرریسټ فائنانسینګ ایشوز، هاوېور وان کی ایشو
هغه پاتې سپارښتنه له ترهګرو سره د مالی مرستو ده. دا یو مهمه سپارښتنه ده چې باید پاکستان یې عملي کړي. دا د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شو ډلو او د هغو مشرانو قومندانانو پر ضد د پلټنو او قانوني کاروایی ده. دې سره سره یو بل اضافي پروسه په دې وروستیو کلونو کې ورکل شوی. په 2019 کال کې د نړیوال ادارې سیمه ایز همکار ایشیا پیسیفک ګروپ د جاج اخیستلو پر مهال په پاکستان کې د ناقانونه پیسو لیګلو یا حوالی او لترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد ټول نظام کې ګڼ شمېر نیمګړتیاوې په ګوته کړې وې، خو پاکستان د اقداماتو باوجود په دې لړ کې ناکام شوی دی. او د دې معنا دا ده چې له پاکستانه په ناقانونه توګه د پیسو لیگلو خطر تر ټولو زیات دی چې د درغلیو او منظم جرمونو سبب ګرځیدای شي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی پاکستان له ډیر نږدې ساري او باید حکومت له ترهګر سره د مالی مرستو مخنیوي نظام لا نور مضبوط او موثر کړي. پاکستان د 2013 کال جون راهیسې د یاد ادارې د سار په خړ لس کې دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په وشتو سپارښتنو کې پر شپږویشتو عمل کولو وروسته پاکستان په خړ لس کې ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشي د جون پر 15مه په بیان کې ویل باید دا مشخص شي چې اف اي ٹی ایف یو تکنیکی فورم دی یا سیاسي. نوموړي ویل چې دې ته هم اړتیا ده چې آیا دا فورم د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي او که څنګه. د بارونو چارو وزیر تور پورې کړ چې ځینې قدرتونه غواړي چې د اف اي ٹی ایف توره پر پاکستان وساتي. بلخوا په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ د مطالعاتو د مرکز سیړنکار او اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وایي اف اي ٹی ایف د تکنیکی فورم پر ځای سیاسي مصلحتونو ښکار دی او پاکستان به هم خپلو سیاسي ګټو ته ګوري.
مسله دې دا ده کنه چې کله ته په پولیټیکل کنسیډریشن باندې ځې په ټیکنیکل باندې نه ځې، نو بیا هغه ملک چې کوم دی په دې کیس کې پاکستان چې کوم دی، نو هغه به هم فیصله په خپل پولیټیکل کنسیډریشن باندې کوي په ټیکنیکل باندې بنه کوي. ما ته دا ښکاري داسې چې د پاکستان به دې ته ګوري چې زمونږ په حق کې کومه بهتره ده، دوی به هغه فیصله کوي. ولې چې فیصله په پولیټیکل بیسس باندې ده، نو دوی به هم په پولیټیکل بیسس باندې خپله فیصله کوي. نو زما خو دا انډرسټینډینګ دی، ما ته نه ښکاري چې دا به دومره په اسانه باندې وکړي.
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس په نوم اداره نور لسوا نه هاتیم کال کې جوړ شوی و چې نه هدیش هیوادونی غړي دي چې اوس مهال یې مشر چین کوي. دا اداره بانکونه او نړیوال ادارې په خړ لیست کې شاملولو هیوادونو ته د پورونو نه ورکولو سپارښتنه کوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او تور پیسو سپینولو په برخه کې د فعالیتونو کلکه څارنه کوي.
اوریدونکو اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د سکلو او بو کموالي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ځای خلک نه یوازې د ورځنی استعمال لپاره اوبه د ټینکرو له لارې په پیسو اخلي، بلکې هغه هم ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د بلوچستان حکومت بیا وایي چې که څه هم دوی هلې ځلې کوي، خو بیا هم د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه ډیره زیاته شوې ده. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې یو پلو اوبه کمی دي او بل خواهی خلک هغه سې نه استعمالوي لکه څنګه چې پکار دي. نور تفصیل له بوریوال کاکړنا.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله ترمځکه لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي، خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
روپی تقریبا د تور بلوچستان د اوبو د پاره تقریبا سته چې موږ اوس راپورت وسو د یو بجټ ګر پر کوټه کار کوم. موږ د کوټه مسله شاید نو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي، موږ پسې روان یو. نو هر کال د خپل بجټ مطابق به نوی نوی بجټ موږ دوی ته اېږدو. تر ډېر لویه خبره دا ده چې بلوچستان کې ډیمونه جوړ شي، د اوبو دغه ریچارج وشي، زموږ د باراني اوبه چې کومې ضایع کېږي دغه اوبه راوګرځي، نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. ورنه چې اوبه ګر سره اوبه غایب شي، اوبه د ځمکې د سره ولاړ شي، ګورمنټ به څه وکړي، د ګورمنټ وسایل به څه وکړي.
نور محمد دومړ زیاته کړه چې د بلوچستان مالي حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د ویل چې د اوبو مسلې هواري ته پر وفاقي حکومت هم ژغ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
پاکی حکومت طرف څخه تقریبا په هر ضلع کې په هر دغه کې ډیمونه فیزیبلیټیانې روانې دي، ډیمونه جوړ شي. په دغه بجټ کې هم په ډېر پلوشتان په نیم ایسو کې ډېر ښایسته پیسې اجدل شوي دي. غټ غټ ډیمونه پروپوز شوي دي، غټ غټ ډیمو دپاره بېخي ډېرې په اربونو روپۍ ورته اجدل شوي د مرکز دخوا څخه. نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ
په بلوچستان کې تر کوټه وروسته لورلای یو له هغو ضلعو ده چې له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. د صوبې د یو شمېر نورو ضلعو په څیر په لورلای کې هم د څښلو اوبه ډېرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته شوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات شوی دی چې د ده په وینا پوره کول یې ډېر ګران دي.
دا وخت په لورلای کې د اوبو ډېر انتهایي سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی او په هفته هفته به ته انتظار کوي. نو ډېر بد صورتحال دی، ډېر سنگین صورتحال دی او خلک چې دی نقل مکانی کوي لدا ځای نور ځایو ته تللي دي د اوبو له وجې. او ډیمونه یو څه جوړ شوي دي لیکن د بارانو نه کېدو له وجې دا ډیمونه خالي دي. نو دا وخت که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي، لورلای د اوبو له یو کربلا جوړ شوی ده.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د د پوینا ورسته د درغلې ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی. خو د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هواره کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی د مسله له تیرو نژدو درو لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلعې وچکالۍ ډېرې ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
وجه دا ده چې کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک و بازارو ته راغل نو په بازار په واټر سپلای یا د اوبو کم سیستم و د چښنو اوبو سیستم و هغه باندې یو بوج جوړ شو او دا بوج هم وی بیا لغه بعد لږ مس منیجمنت هم وسوي ځکه ازمر د پر سیمې د کم کوټه ښار دی لورلای د کل عبدالله چمن ښار دی کل سیف الله په دغه علاقو کې موږ د چښنو اوبو ډېر زیات مسلې سوي. هغه مسلې له وخت سره سره نور زیاتې ویلې الته آبادی هم زیاتې او دلته لمر سره د واټر ریسورسز یعنی کومې اوبه دي هغه ډېر کمای روان دي. اوبه په مځکه کې ډېر زیاتې لاندې ولاړې پلیز ډېر به بدلون راوړو. د اوبو د چښن اوبو د کور د استعمال اوبو بلش خاصه ترتیب برابرون غواړي چې دلته و دا کومې اوبه موږ ته ملاوږي هغه موږ په صحیح طریقه لږ استعمال کوو او له دغه څخه ډېره فایده واخلو.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم یې غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو لنډ خبرونه یو ځل بیا د ملیحه میرزا ته ناور. جانی کلو پر لطوالو احتجاج په ویشتم ورځ دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د مئی له یو دیرشمې راهیسې احتجاج کوي چې دا وخت په بکخیلو کې د بنو میرامشاه پر لوی لار په پرلت ناستی. تر دې مخکې پر لطوال دیرش ورځې په جانی کلو کې په احتجاج وو. روسه هغوی د جون په دیرویشتمه د اسلام آباد په لور په لاریون پیل کړ خو له بنو سره نږدې په ټوچی پل پولیسو مخکې تک ته پرېنښودل. پر لطوال حکومت غواړي چې په مارچ کې شوې هغه معاهده باندې عمل وکړي چې د سیمې د امن لپاره ورسره کړی وه. حکومت په بیا بیاوایي د دوی غوښتنې پوره کوي خو هر څه په یو ورځ کې نه کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په ویشتو سفارشاتو کې پر شپږویشو باندې د عمل وروسته د هیواد په خړ لیست کې د ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشي نن په یو بیان کې ویل دا باید واضح شي چې آیا پی ټی ایف یو تکنیکي فورم دی که سیاسي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې پیرس میشتې نړیوالې ادارې پرون د خپلې 15 ورځنۍ غونډې وروسته پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله وکړه.
د بلوچستان حکومت د نوي مالکانو لپاره د 1540 اتیا روپو بجټ منظوري ورکړي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې په غونډه کې د صوبې د خزانه وزیر میر سهود بلیدی بجټ وړاندې کړ چې حکومتي غړو منظور کړ. د بجټ غونډې پر مهال د اپوزیشن غړي نه موجود. په ان حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې شټر ډاون هړتال کړی او د کوټه په منانجو کې مظاهره هم کړې. په صبح کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د صوبې بجټ رد کړی او دا یو اړخیز بللی دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وایرس سسار اقامی ادارې مشر اسد عمر وایي په دغه هیواد کې په جولای کې د کووډ-19 ناروغۍ څلورمې چپې خطر موجود دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پرون بایډن په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مسالې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هرکلی وکړ.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنداسه د خبرونو ویان د ملیحا میرزاده او زموږ ټکنیکی همکارا لتا سونه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان او وختونه په خیر.